لاغو ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلي. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واورئ. په لویدیځ کې میشت افغان لیکوال اوبلی تخر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کېږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملي لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال ښاغلی همت سره شخېدلی یم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال اخیستی یم، د ناولو سره اخیستی یم، د لنډو کیسو څخه اخیستی
کیسه هم لرو.
د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پور کېدو وه.
که تر پایه را سره وي یو شمېر نور مطالب هم لرو. راوشم لومړی مطلب ته. د افغانستان په ځینو سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په ځینو کې څو غونډې شوې دي بیا درېدلې دي او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې دا غونډې هره اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسی تا تیرما تا خوشحال بابا فکری بهیر تالار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې دا غونډې به لاپسې نورې هم وغوړېږي.
په دغو غونډو کې نوي قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یو اونۍ کې په شعر کره کتنه وي، په بل اونۍ کې په نثر کره کتنه وي، کله ادبي درس وي او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری وي، علمي تبصری او ادبي تبصری. د دې په تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوي وو، مګر زه سې د ځینو ولایتونو له حاله له نږدې خبر یم. مثلا فعلاً دغه رقم ادبي ناستې یوازې په کابل کې پرله پسې کېږي، البته په ننګرهار کې هم کېږي، په ځینو ولایتو کې بیا نه کېږي. مثلا غزنی ته زه تللی وم، هلته دغه ډول مسلسلې اونیزې ادبي غونډې نه کېږي، په میدان وردګو کې نه کېږي. یعنی په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د ماسپخین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا د غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخوا وي. په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستۍ سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت همدا بلل کېږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران یې بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول؟ لیکوال ستانمیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفي اغېز کړی دی.
دا طبیعي خبره ده چې اغېز به وي او بدې اغېز به وي، ځکه چې په وروستیو حالاتو کې او تحولاتو سره سم ډلې ډلې بعضې فرهنګیان د هېواد نه ووتل، خارجي هېوادو ته لاړل، هلته میشته شو. ولې بیا هم نه امیده کېږو؟ نور ځوانان شته. ما چې هغه ورځ د ختیځ ادبي بهیر یوه غونډه وکتله، ډېر ښایسته ښایسته ځوانان، نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې 1.5 کاله مخکې په منظم ډول په پېښور کې روانې وي، د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیځ ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اوله غونډه کې چې زه د دویم پړاو راغم، ټول پکې لس دولس کسانه برابر وو. اوس مې ولیدل چې شمېر یې د 150 څلوېښتونه اوړي. او اوس بختي خبره دا ده چې نوي نوي زلمیان مې ولیدل چې شاعرانو او راغلل او داسې شعرونه یې وویل چې د چا خبره مونږ ته ماته راکړه، یعنې شکست راکړو. ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله، دغومره قوي خیالونو او د دغومره قوي چوکار سره مونږ شعرونه نه شو ویلی. دوی که غزل وویلو، که نظم یې ویلو، او که بل هر سند شاعرۍ په سند کې دوی تبازمایي وکړله، نو ډېر ښه روان وو.
د ختیځ ادبي بهیر اونیزي غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورځي.
د ختیځ ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلیکي چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات دوی سره دا ترکیبونه نوی فکرونه هر برخه کې دوی املا تړلې او کار کوي.
د همدی بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیتا لپاره ل لیکوال او شاعران غوړي چې لمانوي او مادي پلاوه دي د غوندو املا تړ وکړي.
هغه سخت جمود چې کوم په دغه روسي کې سمات شوې ده او په هواته یو شمېر بهیرونو چې لډلې یو هم ختی زړګي بهیر د خپل ناس کې کړی دی او هر ونه په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. د تقویت لپاره په کار د چې په مانوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي، حمایت شي، ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یوه غونډه برابرېږي یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي، طبعا مصرف پرې راځي. نو کله چې د زړه ډېر څه غواړي او په لاس کې څه نه وي، نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه غني شي.
په بیلابیلو ولایتونو کې که چېرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتګ ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي، ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګ کېدو یو علت شایع دی چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډوال شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیره بیا اروپا او امریکا کې په لسکونو افغان لیکوال له کلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلې نظر اخیستی دی، خو مخکې تر دې به د هغې سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای په کې ادبي سیاسي غونډې ترسره کیږي او دا غونډې په منظم ډول هره اونۍ نه وي، کله ناکله جوړېږي. یوه له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
دا د روزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسؤلینو هم ګډون کړی و. د روزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولي قریشي د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه وویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی.
زمینه راته مساعده شوې ده کله مشاعرو ته ورتګ وي. الحمدلله امنیت تأمین دی، هیڅ نوع مشکل نشته. یو ځوان په حیث باندې دا کوشش کوم چې د خپلو ځوانانو لپاره هغه زمینه ورته مساعده کړم، هغه سهولتونه ورته برابر کړم کوم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه پکښې کې رانغښتی وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینهوالو تنده خړوب کړه.
د مجاهدې ملالۍ د میوند ورور هلمند، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلې کې کارنامې ستا د اتلو ظلمو.
ای جانانه څه به درته ووایم، داسې مینان ولکه زاوته
زموږ د کلي سمور ګناهکار، دلته چنار دلته نشکر ګناهکار، ستاسو بچم هر یو سړی جنتي.
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبرې وکړې او د دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. د همداراز وویل چې د شعر په ژبه د اسلام، قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی.
که چیرې په دغه شعر کې زما ادب دا وي چې دغه شعر زه وایم د دې دپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قرآن ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم، نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکړي، دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوې وه چې پکښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د دې ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې په یوه راپور کې دا خبره یاده شوه چې په افغانستان کې دننه د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ټکنې شوې دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر تتللی دي. په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې هم داراس په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې وشوې. دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولی شي؟ په فرانسه کې له میش لیکوال نجیب منلی څخه به واورو چې دا هم څو لسیزې په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي.
فرهنګ ته د کار کولو بېلابېلې لارې دي او هر څوک یې کولی شي په یو ډول ورته کار وکړي. بهر میش دي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې میش دي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي. دغه ژبه ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو. کیدای شي دوی ځینې کتابونه وژباړي، یعنی ژباړې وکړي. کیدای شي چې دوی ځینې شیان ولیکي. کیدای شي چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي، په نورو هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي. همدغراز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نورو ته ور وپېژني. دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده.
تر اوسه پورې چې ورته ګورې، هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې اوسي، هغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده، دوی ډېر کم، تقریبا یعنی کم ژباړې کړي دي. ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړي دي چې ژباړه څرنګه، دوی داسې یو ځواب راکوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به را ژباړي. فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرزن په فرانسه کې اوسئ، د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي، دا باید را وژباړي؟
د افغانانو لپاره مهم دي، کله د افغانانو لپاره جالب دي حتمن، او د دغو شیانو معرفي کول په خپله د افغانانو فرهنګ غني کوي. البته د یو کار د نه کولو لپاره بهترین عذر دا دی چې سړی ووایي چې دا کار زه ښه کول غواړم، یعنی د ښه کولو په بڼه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي. دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو، غواړو چې شاهکارونه وژباړو، غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو، او په نتیجه کې هېڅ هم نه کوو.
یو بله خبره، که څوک څه نه ژباړي لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي، دلته شعر لیکي، دلته داستان لیکي، خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم همغه د افغانستان اثرات دي، د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغیز نه دی کړی. علت یې څه بولي؟
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته. دوی همغه د افغانستان ګودر او منګې په شعر کې دی، هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دي چې اوس په کلیکو کې نشته دی. یعنی دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره راګرځوي، او دغه خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي، نه اروپایان ته د افغانستان په اړه څه ورته کولی شي، نه په خپل افغانان ته څه لري.
استاد منلی، که مثلا عام افغانانو تراش، هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل، مثلا جنوی عوام عادي خلکو، جنوی د غنیو د جوسو د ایستلو ماشین وطن ته راوړ، هغه افغانان چې بزګران و ویران ته ولاړل، لې خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې شودل، لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي، امریکا ته راغلي دي، دوی او ادبیاتو سره وسب سروکار لري. د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څه غنی چې دوی ولې له دې ټولنو هیڅ اغیز نه دی اخیسته په خپل لیکنو کې؟
نه نه، ما مخکې فرض وکړ چې اما خبر ده چې د سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی، او غواړي چې هغه خیالي تصویر وپالي. نو دغه خیالي تصویر پالل دوی د یوې خوا د اروپایي واقعیتونو نه لرې کوي، او د بلې خوا د افغاني واقعیتونو نه لرې کوي، او د دوه ترمنځ د دین لار ورکړه.
ځینې کسان چې بیا ګودر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوي موضوعات په شعر کې راواخلي، لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی. مثلا د شعر موضوع ته که زه راشم، په شعر کې ډیر ښکاره ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی، لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده. هیڅ څوک نه پیژني چې دا معشوقه څوک ده. ولې دا اثر هلته نه انتقالیږي؟
دا اثر بیا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان دی پس ندی گرځې دی چې لومړی اروپای واقعیتونه درک کړي او بیا خپل فرهنګ ته انتقال کړي. د اروپای واقعیتونو نه دوی د ورځني ژوند مسایل اخیستي دي او په هماغه کې محدود پاتې شوي دي، عمق ته نه دي ننوتي او خپل فرهنګ ته د انتقال دپاره یې په دغه ورځنیو مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپلو خلکو سره پرې خبرې وکړی شي. نو داسې یو ډول لار ترېنه ورکه ده د دوی نه هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده، دا دواړه صحنې سره بېارتباطه دي.
فکر نه کوي چې یو علت شاید دا وي چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي، په کوم اروپایي هیواد کې یا امریکایي کې ژوند کوي، هلته له هغې ژبې سره آشنا دي، خو د هغوی ادبیات نه لولي چې اثر پرې وکړي.
نو ادبیات نه لوستل علت هم همدغه ده چې دوی دې ټولنې سره که آشنا دي ور سره خپل نه دي، دا ټولنه خپله کړې نه ده، دې ټولنې په مغز باندې ور ننوتي. دوی فقط دې ټولنې کې ژوند کړی دی او ژوند یې همداسې ورکړی چې ورځې شپه کړي او شپې سبا کړي دي. نو په داسې حالاتو کې د فرهنګ د ودې دپاره څه کول مشکل دي. د فرهنګ د ودې دپاره باید سړی په یو فرهنګ کې ور ننوځي، هغه را خپل کاندي او بیا یې چې خپل که خپلو خلکو ته منتقل کړي. دغه کار زحمت غواړي او دا زحمت ډېر کم خلک په ځان باندې اوري.
هغه کسان، هغه لیکوال چې یو څه بوی کوي، یو څه ویني، یو څه اوري او یو څه لمسوي او هغه نشي لیکلی، نو دا څنګه ادبیات؟
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واخن تجربه کوو، یعنی هغه ادبیات چې د وختونو نه پردي دي، نه د خپلو خلکو په درد خوري او نه بل چا په درد خوري.
له ښاغلي منلي په مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 218 مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کره کتونکو یو وړاندیز دا وي چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسې مشهورو لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشت برابر دي او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سمه وي. نړیوالې ډرامې هم ډېرې کمې ژباړل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له ښاغلي همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړي دي که څرنګه.
ما ته ډېره هڅه کړې ده چې یو وارې عملي لارې چارې روښانه کړم او بیا داسې یو مثال راوړم چې هغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخري او هم زموږ د ټولنې سره اړخ ولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او کنه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې لدی کې داسې ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخستل، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال راخستل، یعنی د ناول څخه راخستل، یعنی د لنډو کیسو څخه راخستل، په دې خاطر چې د ډرامه سره پر کیسه باندې ولاړ وي.
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شاید دا شوي چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج له ټکي پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړۍ برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامه لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ستاسو په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوې؟
نو دا خبره عمومي زما لپاره ډېره سمه نه ده. سړی د اوج څخه شروع کی، دا خبره د تیاتر په ډرامه کې ده. د تیاتر په ډرامه کې معمولا درې پردې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کیږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې، په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیونی ډرامو یو بل برخه لرو، یو ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپارت د ډرامې هغه تر ټولو وړوکې ټوټه ده چې هغه په اوج سره پیل کېږي او په اوج سره پای ته رسېږي. نتیجه ټوله په همدې کې خلاصېږي، یعنی هر څه په همدې کې راځي.
یعنی تاسو وبښئ، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړي دي او مثالونه مو بیا ورکړي دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخې مجلار اوړي دي، او د تیاتر په برخه کې هم پر داسې برخو لګېدلی یم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اورېدلی، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر، چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې ستاسو د خلک خوښي ډېر مؤثر دی. زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې که کاشکې موږ درلودی، خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړی دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دغه خبره چې تاسو یاده کړله دا یوازې په تیاتر کې ډېر مؤثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط، د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کره کتونکي دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانوونکي پیښې کیسه بدله کړي یا بله پردې ته خبره واړوي، دا مسله څرنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتر وي، هغه که تلویزیون وي، که ډرامه وي، نو دا یو عیب بلل کېږي. ډېره باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهم وي، یو د بل سره تړلي. په زړو ډرامو کې دې نوي ضرورت ته نه ګوري، نو نتایج ته نه ګوري، خلکو خوښ ته نه ګوري. یعنی پره نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلی دی، او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په ممثلینو باندې یادوو، نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یو هفته وخت لګېږي، دا میاشت وخت لګېږي. چې په یوه میاشت باندې یو ممثل یو ډایلاګ په یادوي، اورېدونکي به څه متاجل کړي دومره وو ډایلاګ.
احمد صاحب، وبخشي، په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک حفظ نه کړي، او وایي وایي لخته وایي او ته مخته په پاڼه کې وي.
بېخي بېخي ما کتاب پر دوه برخو ویشلې دي، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکی برخه ده. په خوا چې په ډرامې لیکل کېدلې، نو د خپله به داسې فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکي برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضرور دی. څوک چې ډرامه لیکي دی د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي، که یې تیاتر ته لیکي هغه یوه ډرامه ده، که یې رادیو ته لیکي یعنې دا سکریپت یې فرق کوي، ډایلاګونه یې فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات یې فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانیو ډرامو سکریپتونو که تاسو وګورئ، دا د ډایلاګ د ویلو دا طرز به نه لیکي چې په خندا په ژړا په ژړغوني حالت، دا باید ولیکي. نو په دې ډایرکټر نه دي خبر چې تاسو څه ډول هدیا ده، هغه اصلي مرکزي هدیا یا هغه فرعي هدیا، هغه د ډایرکټر چې هغه ممسی چې به کومه خبره کول چې لیکوال به غوښتل هغه به بلې خواته کله کله تللی. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خواته تللی دی، ډېر د دقت خواته تللی دی. اوس ډایرکټر لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې شوي دي، یعنې یو د بل څخه زده کړې دي، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنې لیکوال که اوس ډرامه لیکي، باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د ممثل اړتیاو ته پام وکړي، او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نه شي تمثیل کېدلی. اما خبر چې تاسو وکړه، دا ډایلاګونه رښتیا هم اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی. یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی دا دی دا دی، که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکګراوند کې یو ډېر غمجن، مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده، چې دا که چېرې په بکګراوند کې دا تمثیلېږي، دا سړی غمجن دی، بېلې چې خبرې وکړي. نو دا ډېر اسانه ده، یعنې سره زه موافق یم، دا کار ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه رالنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا دیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي، او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منځ او پای ته پام وشي، او ځینې بېخي دا د پایل منځ او پای سره بېخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي، پایل او منځ او پای مهم دی، ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څرنګه دا مسله تاسو روښانه کړې ده په کتاب کې؟
تاسو بیا دا دغه ډرامې د لیکلو دغه عملي پړاوونو مهدف دي او که دا داستاني؟
نه نه، په خپله ډرامه، یعنی په ډرامې کې پایل او پای او منځ ته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده؟
او دا ډیره ضروری ده. یعنی زما په نظر کله چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چرنوم یا رادیو اورم، زه باید پاسم چې دا څوک دی او څه غواړي. بیا چې دوی کله د ټکر مرحلې ته ځي، نو بیا چې وروسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي، هغه هغه اوج دی، کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړه ښه پوهېږي چې نتیجه معلومه شوله، ډرامه ډېره اوږده شوې. یعنی دا ډېر ضروري دی چې باید په پام کې ونیسه چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده، باید ډېر ژر رالنډ شي او ختم شي. کله چې بې ځایه اوږدې شوې دي، دا په دې معنا چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلی، دغه پړاوونه ښه نه دي وټلې په ترتیب سره.
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی، لیکن دلته لیکن د پلاټ تر څنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي، بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په وده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په یو بل شکل باندې اومې فرعي پلاټ ته اشاره کړې ده. موږ ته یو بل باس لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اصلا په پښتو کې باس نه ور باندې کړی. په تېره بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ ته سنګل پلې وایو، یعنی هغه ډرامه بیا ون اپیسوډ چې ورته وایي چې په یو اپیسوډ کې خبره شي، دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنی دا لنډو ډرامه د لیکوال کولی شي په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیښې په یو کرکټر پورې تړلي، هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي، هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله، شپېته کاله، اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی دا پیښې باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا نه دی اوس دېرش کاله کېږي چلیږي، نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیښې د ده یاداشت دی چې د اولې ورځې څخه، بیا د ده سه دغه کرکټرونو دا پیښې ګډولیکېږي. د مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی، د زړه عملیات یې کړی دی، هغه زړه تکلیف لري. ډاکټر یې وره توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې، یا ته ډېر به پلی نه ګرځې. نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاده، نو بله ورځ موږ د سخت فوټبالر نه شو جوړولی. خو که دا پېښې موږ یاداشت نه کړو، یعنی یو عملي مثال په افغانستان کې، یو عملي مثال په افغانستان کې د نوي کور ژوند ډرامه ده. دوی یو ډېر غټ کتاب لري، د هر کرکټر چې دی څنګه ډرامې ته راغلی، هر څه چې برده باندې تېر شوي دی، دا ډېر په تفصیل ډېر په دقت سره یاداشت کړي دي. حتی فصلونه ورته معلوم دي چې په مني کې دا پېښه ورته راغله، په ژمي کې دا ورته راغله، دا ناروغي باندې تېر شولې. دوی سپین زر دي، اوس یعنې هغه په سم د راډیو ده، خو هغه جسمي حالت یې نه ده معلوم کړی چې دوی اوس ډنګر شوي دی، دوی اوس ژره سپینه ده، دوی اوس کمزوري شوي دی، دوی اوس امساره دي. دا دی نو چې یو څوک په ډرامه کې دي خلک پوه کړل چې دا سړی زوړ شو، بډا شو، دا بیا وکاله شو، نو بیا خو دغه څه کرکټر یا فوټبالر نه شو جوړولی. یا که څوک په پېښه کې وړوند شي، بیا خو هغه ډریور کولی نه شو. نو او دا هغه وخت کېدی شي چې موږ پېښې ډېر په دقت سره یاداشت.
ښاغلی همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې یوه کیسه لرو، خو سمدستي له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځي وو چې په ځای د کوژدو، ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده، او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په ورستوي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشي پر رنگ نه بود مثل گل فروشي. واقعیت
د کتاب پلورنې کاروبار به خونده سوی وو. په هیواد کې د بیکاری له امله ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي، او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لاملونه دي چې موږ له کتاب پلورنې سره مخه ښه وکړه او پر ځای مو گل فروشي جوړه کړه.
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم امرو
روزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسني اثر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتیرا بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللی. په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی و، نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل:
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا ترڅنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندوز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي:
اکثره ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بلې لټ کېدلی شي. د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو معنوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدو لارو په لور باندې ریزي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هېواده د فرهنګیانو، لیکوالانو او علم ادب مینوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خواله رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15
په کندهار کې رحمت شاه بابا کور رغول کیږي. مخکې تر دې چې د دې ژمنې په اړه راپور خپور کړو، له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونزوی څخه به د دې کور په اړه واورو.
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمدشاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوښتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمدشاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمدشاهي وایي چې د احمدشاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمه یوه پراخه سیمه وه، دلته د احمدشاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او د هغه د پریکړو ځای د هغه د مطالعې ځای او په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمدشاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، اما له مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمدشاه بابا اوسنی کور تر ډیره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډېرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی شو چې د احمدشاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامیل ځای دی، د هغه د پریکړو ځای، د هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمدشاه بابا څه امر کوي او دی باید عملي کړي. په یاد کور کې د ارواښاد شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سم اورېدلی دي چې پلستر له دې عمله وسو چې د احمدشاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواښاد داود خان د ګچو په مټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې برته غ نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدل د داده چې په دغه کور کې لکارسو وګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګي په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشنا گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډېر ټینګي او دوامدار یو ډول ځلا او ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به یې پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څخه د وړاندې راپور خپور کړی و چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
تاریخی آثار و عبیداتو بیارغونی پر لومبیتوبونه کی احمد شاه بابا کور یو وروسته بیا بله ورځ د نارنج ماڼۍ ته ولاړو. دا څخه مو لیدنه وکړله. هلته وګرځېدلو اطلاعات فرهنګ وزارت ژمن دی چې د تاریخي عبیداتو بیارغونه وکړي او د ویجاړېدو څخه وساتل شي.
شاغلی سعید زیاتوي چې د احمد شاه بابا کور 300 کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي عبیداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي ترڅو د بهرنوی او کورنوی سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو شمالو موږ اوس هم اسلامي مالات په اتر سره ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په ستدي روکاو ټول هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او دوی زیات تمرکز د تاریخي عبیداتو پر لیدنه باندې نو دا کور د ورسي او سیلانیان بالا ډیر راجلب کی او مجبوره د ډیرو سیاحینو سیلانیانو قربانه وشو.
د احمد شاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو که چیرې دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ور مات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي. د هلمند هم راځي، مثال د کابل هم راځي، جلال آباد هم راځي. هغه چې زه بس منظم مزم سال سپا دی زه ورته ناست یم. سیلانیان چې راځي سره وګوري ډېر خوشحاله سي. نو دوی وایي چې د دې کار سخت شروع کیږي. ما ورته ویلي چې مال د خیر سره په دا اوس امارت کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي برابر سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي. د نړیدو سب هم محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشحاله سي چې چوکسي ورکه هم دونه خوشحاله کیږي کله د سره چوي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور په څیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او آبدي سته چې یو شمیر بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
طالبانو ژمنه کړې ده چې په کندهار کې به د احمد شاه بابا کور رغوي. د دې کور په اړه د جمهوریت پر مهال پخواني ولسمشر اشرف غني هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې وه چې دا کور به د ارګ د سلام خانې ماڼۍ په څیر رغوي. په هغه وخت کې د کور د استملاک ستونزه وه او چارواکو ویلي وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورسي. خو هغه ژمنه په ځای نه شوه. اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور برخوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
دا ازادي راډیو د بمجلې د پروګرام روسیو تر رسیدلې یو د هسپنوم د لیکوال عابد سپوشمې لنډ اکسلرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړي را لېشلې.
د کوټې له کړکۍ لاندې سرک ته ګورم. یو یو موټر حسابوم چې تیریږي. لږ لرې یو پلورنځی هم ښکاري. خلک نشم صحیح کولای خو زیړه چترې وینم چې پرې ولاړه ده. دوه ساعته کېږي چې دې کړکۍ ته ولاړه یم. نن مې له سهاره زړه ډک دی. هیڅ نه پوهېږم څه وایي څه غواړي. بس یوازې درد احساسوم. د ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهېږم. که لږ پام ورته وکم پوهېږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړي. کړکۍ مې بنده کړه. نور نو په کوټه کې وخت نه تېرېږي. کرمچ مې په پښو کړل. انوارۍ کې مې د بل کوټ ته وکتل خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم. ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم. راښکته شوم. بایسکل مې راواخیست خو نه پوهېدم چیرته لاړه شم. بایسکل می لزان سر روان کرد کوچه پای که همه زیر چتری والا هټی ته ورغلم. آیس کریم یې جوړ کړی و. لما مخ کې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و. ډبل کوټونه یې اغوستي و، لاسونه یې خولې ته نیولي و، د لاسو ګوتې یې ګرمولې. یو آیسکریم مې واخیست او روانه شوم. له کوره ډېره لرې لاړم، خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ. د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي په ورکېدو وه. ځان سره مې وویل، ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې؟ چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې؟ چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې؟ همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم. کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت ځمکه ونې پاڼې لارې کوڅې را سره واوري، خو ژړا ته مې لا هم زړه نشو ښه کولی. دمې ته ناسته وم، آسمان کې یو یو ستوری په ښکارېدو شو. ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل، خو زړه مې نه ښه کېده. هماغسې پټ پټ خوږېده. ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم، یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندې، او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار وه چې رانه تاو یې کړي. ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم. نه پوهېږم. پورته شوم، بایسکل باندې مې پښه واړوله، روانه شوم. د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې ځي او راځي. کور ته راورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې. ویده شوم، پوهېدم چې سبا ته به یو څه ښایم.
همدې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې دا غاڼه رانغاړم. تر بلې وې مو زحمت شي پر خدای سپارم. شدي وي.